السلام علیکم د دیوري جوړ ډیرو قدرمنو او اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. تاسو هم دا اوس کولای شئ زموږ غږ د فیسبوک له لارې هم واوري. نو زمونږ د نن ورځې خبرونه د هلو وی چې دا هغه د پاکستان د ازادۍ یا د یوم ازادۍ پاکستان یا د پاکستان د جوړېدو د ورځې په حق له ځانګړې شوې ده. زه ستاسو کوربه فواد لامی ما او په دې خبرونه کې به ما سره میلمانه وي د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید صاحب او همداشان په خیبر پختونخوا کې ایډوکیټ قانون پوه او سماجی کارکن طارق افغان صاحب چې دواړو ته خراغلی وایو. او د غنه مخکې باید ووایم چې نن په پاکستان کې د ازادۍ درې او یایمه کلیزه په بیلابیلو دستورو سره ولمانځل شو. په سرخار اسلام آباد کې، په کراچی کې، په نورو ښارونو کې، په پېښور گورنر هاوس کې هم سرکاري دستوره شوی و او رسمي محفل جوړ شوی و او په هر ځای کې. خو دغه لمانځنه د یوم ازادۍ پاکستان په داسې وخت کې رامخته شوه چې هلته د هند سره د پاکستان د کشمیر پر سر یو جنجال بیا راوچت شوی دی او د کشمیر سره د یووالي یا د کشمیر سره د پیوستون ورځ په نامه هم دا ورځ ونومول شوه. او په ټوله پاکستان کې چې دغه ورځ لمانځل کېدل نو خامخا د کشمیر خبره هم ورسره یادېدله. بله خوا په پښتنو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده لکه څنګه چې تاسو خبر به یاست، په ځینو سیمو کې پښتنو دا ورځ په خوشحالۍ لمانځلې ده. خو په شمالي وزیرستان کې خلکو دا ورځ د تورې ورځې په نامه نومولې ده او ویلي دي چې په دې ورځ کې د دوی هغه غمونه برطرف یاد شوي دي چې د پاکستان د سرکار له خوا نه دوی ته ورکړل شوي دي او د دوی استازي بندي شوي دي یا د دوی کورونه وران شوي، ویجاړ شوي دي. په دغه ټولو به خبرې وکړو، خصوصا دا چې په پاکستان کې کله چې پاکستان رامنځته کېده د پښتنو رول پکې څه و، د پښتنو موقف څه و، او وروسته د دینه چې پاکستان جوړ شو تر دې دمه پورې پښتنو د پاکستان په جوړېدو کې څه ونډه لوبولې ده، په حکومتي چارو کې تر څومره فعال پاتې شوي دي، او همداراز د پښتنو حقونه څومره ورکړل شوي دي. په دې ټولو به خبرې وکړو. او اوس به ورځو خپلو میلمنو ته زاهد سعید صاحب او همدارشان طارق افغان صاحب دواړو ته ستړي مشي وایو. لومړی به د زاهد سعید صاحب نه پیل کوم. سعید صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. سلامات وسی. سعید صاحب کلمړی تاسو راته وایسي چې تاسو د یو پخوانی سفارتکار او د یو پښتون پایس د پاکستان د پښتون پایس تاسو دغه نن ورځ څنګه ول مانځله ک داسې پیل کو چې نن مو څه وکړه؟ سعید صاحب غوښتل مې پوښتنه چې تاسو نن دغه ورځ څنګه ول مانځله، دې ورځ ته په کومه سترګه ګورئ؟
نو دا روز خو هر کال راځي او رو رو ترقی کېږي د پاکستان او د پښتنو ترقی کېږي، خو رو رو کېږي ولې چې ډکس ډېر دي، لونز ډېر اغېستې دي. نو هغه چې دي لونز چې زموږ آمدنی نو فارن ایکسچینج بیا لونز کې زیات لاړ شي او بیا د فوج هم ډېر اخراجات دي. نو دې ته فار د ډیولپمنټ لګ کمزورې دی پاکستان کې،
غیر دغه اقتصادي او معیشتي مسایل نه نور. پاکستان آیا رښتیا پس له درې او یا کالو په غځای ولاړ دی چې د پاکستان قائد محمد علي جناح پیشبینی کړی و یا دغه سی او پاکستان غوښته؟
پاکستان خو سر ڈیولپمنٹ چھے دے کانسٹیٹیوشنل او دا سے سیاسی ڈیولپمنٹ چھے دے، نو دا خو انفلوئنس شوے دے ولی چھے مخ کے خو اگر سیکولر ہو محمد علی جناح خو سیکولر انسٹیٹیوشنز پیدا کریو، خو رو رو دا اسلامی انسٹیٹیوشنز پاکے دالل او زیاد
دا چھارا وصل شو دا چار اوسل د چادو خو انفلوئنس
او اسلامیک ریپبلک دی څنګه افغانستان دی دغه څه پاکستان هم دی.
نه دغه تاسو ویل چې انفلوئنس شو کنه اثر رسوخ په پریوت دا د چادو خو نه
دا تاسو چلو چې دوی وی چې کانسټیټیوشن جوړېدل نو دی یو ابجکټیو ریزولوشن اډاپټ کړ ابجکټیو ریزولوشن نو هغه کې هغه وی چې موږ خو دا چې دا هغه دی دا سټیټ چې دی دا موږ اسلام په نامه پیدا کړې دي نو د اسلام قوانین چې دي نو دا به ډومیننت دي او دا به ارز سطح کې به هغه اپلای کیږي نو هغه ریزولوشن چې اډاپشن نو هغه نه پس په کانسټیټیوشن کې په آئین کې دام ایو ای چې کدا سه قانون راغې چې اسلام په خلافی نو د هغه قانون به نلن وایږي یعنی هغه به بیا ختم کی نو دا بس دا ډیفرنس شوه دی نو نور خو مغه سه دی یعنی پریزیدنت مسلمانی او نور چې ټول هغه دی او دی چې دی نو هغه هندوم کې دی شي کریسچنم کې دی شي چې سو مذهب لري هغه هولډ کولی شي پرایم منسٹر شپ هولډ کولی شي
په دې موضوع به وروسته هم وغږیږو سید صاحب مونږ سره پاته شي اوس په د افغان صاحب نو ورو طارق افغان صاحب په خیبر پښتونخوا کې ایڈوکیټ قانون پو او سماجی کارکوندی افغان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته د زاهد سید صاحب خبرې مو واوریدلې غوړم ساسو نو ورم د اگست 14مه یا د پاکستان د ازادۍ ورځ د پاکستان پښتنو ته څه معنی لري
مرنه جی د پښتو یو شعر دی وای نه کلونه د غلام په غلامۍ کې او نه ساعت د ازادۍ کې ځن کدن شي نو ازادي یو ډېر لوی نعمت دی چې کوم قوم ته حاصل ای په د بدقسمتۍ نه پاکستان په صحیح معنو کې چې تاسو ویل چې درې ویا کال وشو چې آزاد شوی دی په صحیح معنو کې دا وطن لا تر اوسه پورې آزاد نه دی دا اوس هم د بعضې قوتونو د پنجو لاندې دی او په دې کې چې کوم بلوچ سندی او پښتون داسې نور واړه قومونه اوسېږي هغې ته هغه شان ازادي نه ده میلاو شو کومه ازادي چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې جناح صاحب قائد اعظم هغې غوښته یا مسلم لیگ غوښته بلکې هغه وخت کې چې کوم تحریکونه په برصغیر کې وو هغې ازادي غوښته خدای خدمتګار تحریک کانګرس او داسې نورې پارټۍ نو هغې په اصل معنو کې ازادي غوښته دا وطن آزاد شي دا عوام آزاد شي دي ترقی وکړي دي خوشاله باندې دلته کې ژوند تیر کړي او کومنګ د جنا صاحب سوارل پوینټ راوړل 14 نقاط او هغه کې موږ وګورو یا د علامه اقبال د خدای آباد یا د لاهور ریزولوشن موږ راوړل یو قرارداد پاکستان چې کومه ده هغه کې کوم خبرې هغه کړې وي چې په دې صبح کې خود مختاری به دي ته حقوق کاسي د کلتور حقوق به د مذهب حقوق به نور کی څومره حقوق دي زما په خیال هغه شزنو کې لا تر اوسه پورې د عمل کامیاب شوی نه دی او دلته کې د خلکو د قومونو په حقوق باندې چې دینو ډاکې چولې شوی دي د هغه په فایل باندې ډاکې چولې شوی دي او دا تقریبا د 2009 پورې په دې یو مضبوط وفاق او ثبوت اختیارات حاصل نو د هغه په وسایل باندې د هغه په حقوق باندې مرکز قبضه وا او د اتلسم ترمیم نه پس تر څه حدا پورې ثبوت د هغه اختیارات ملو شو د هغه په وسایلو باندې او سمو کمی هغه ثبوت رالی او دلته هم د هغه نه پس بیا قوتونه ذاتي وو چې هغه په دې خوشاله نو نو کلا د باجوا ډاکټرین په نوم باندې ډاکټرین یو پیسیرو باسي او دغه کم محکمې چې ثبوت راغلي دي دا غي کوم فندونه چې دي کوم پیسې چې دي د ډیرو محکمو فندونه پیسې چې دي نو هغه ثبوت نه دي راغل پاري کې یو هایر ایجوکیشن کمیشن دی چې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ په ثبوت راغی خو دا غي فند چې کوم دی هغه ثبوت نه دي راغل او د دغه وجنا نن د خیبر پښتونخوا ډیر یونیورسيټي چې دي نو هغه د مالی بحران ښکار دي هغه خپل ملازمینو له خپل استادانو له تنخواګانې نشي ورکولې نو دا یو څه داسې پیسې دي او خبرې دي چې کوم وګورو که د انساني حقوقو خبر راشي که په وسایلو خبر راشي نو پاکستان لا په هغه توګه باندې آزاد نه دی صرف موږ په ټي وي باندې راشو ملي نغمې وایو جلوسونه او باسو پاکستان زنده باد. نو پاکستان خو به اعلی زنده بادی چې پدې کې بلوچ زنده بادی پدې کې سندھ زندہ بادی بری کی پختون زندہ بادی بری کی سرائیکی زندہ بادی دل تک مذہبی آزادی دل تک کی کلتوری آزادی جبی آزادی دل تک کی پدغ شینو کی منگ لا تر اوسه پورے ناکام یو منگ دخل عوام تا دخل قومونو تا په صحیح شکل کی آزادی نه دور کړ نن تاسو ذکرو کوم چې وزیرستان کې د غورت چدنو یو نسیا په تور باندې مناو شوی دا او ډیر داسې خلک دي چې هغه د پرون نه په ټویټر باندې په سوشل میډیا باندې دا یو ټرند هم چلو چې دا څنګه آزادي ده او دا غي سمجلي معنی چې دی هغه په دې هم دي ځکه چې د وزیرستان د خلکو دوا منتخب ایم ان ای ګان په یو ناولي تور باندې بندیوان دي په جیل کې دي په یو داسې ګناه باندې چې
افغان صاحب په دې موضوع به خبرې وکړو خبرونه وګده د بیا به هم راشو د مسلې ته د وزیرستان او د ایم ان ای ګانو د بندي کېدو خبره به وڅېړو خو موږ سره پاتې شئ سید صاحب تاسو د افغان صاحب خبرې واورېدلې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د پاکستان هغه غټې ستونزې چې دی هغه مو په دوو مسایلو کې سره خلاصه کړلې یو دا چې تاسو وایستئ اقتصادی ستونزې سره مخ دی پاکستان قرضې اخیستی دی او دویم دا دی چې هغه سیکولر سوچ لري شوی دی اوس دا سر رسوخ لاندې د مذهبي خلکو راغلی دی خو ترڅنګ یې دغه نور مشکلات چې دوی ورته افغان صاحب اشاره وکړله ستاسو دغه مشکلاتونه انکاری هستی که څنګه ولې په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په سند کې دغه سي نارضایتي شته او داسې ویل کیږي چې ګنې د پاکستان واک هغه اصلي واک د پنجاب سره دی تاسو څه وایست پدې کې
نو پرابلم دا دی چې د پنجاب ریپرزینټیشن چې دی ته پاپولیشن یې ډېر دی نو ریپرزینټیشن پر نېشنل اسمبلی کې چې نو هغه 60% نو والا 65% پورې دی او نو ټول ډیسیژن اور دا منی بل چې دی دا صرف نېشنل اسمبلی اډاپټ کوي سېنات پکې کولې نشي نو ریزلټ دا دی چې کنټرول پنجاب سره دی ولې چې پاپولیشن یې زیات دی نو ریسورسز چې دی د ملک نو هغه د وروکې پروونسز ته دانه نه راسي یعنی امپلیمنٹ کېږي نه پیسې ریلیز کېږي نه د کال آخر پورې ریلیز نشي او بیا دو درې میاشتې پاتې شي د فاینانشلی بیا ریلیز شي نو هغه کې بیا هغه اخراجات نشي کولی او د ډیولپمنټ نو دا سه خوب ډیولپمنټ روان دی خو دا پیسې کم دی او پیسې کم دی دا پارا دی چې دا دا چې پروونسز دی ورته پروونسز دی دی باندې دونا دی د ډیولپمنٹ هغه نه دی کړې پلانینګ نه دی کړې دونا
زاهد صاحب
دا وګوره کنه پښتونخوا کې انډستریالایزیشن نه دی شوی نو اخل خطول لاړل ته کراچۍ ته او دوبۍ ته
او بخې راځي چې په دغه سید صاحب دا خبره بداسې
امبالانس
خبره بداسې کوچ پر هر موضوع به فوکس کو زاهد صاحب دا معیشتي مسله کې یو خطه پریدو په سیاسي او فردي ازادۍ کې تاسو وایست نن وای زبتا څه د زیشان خټک صاحب چې وڅیړنکار دی دغه یو ټویټ تاسو ته ولولم چې هغه په یو مزاحیه ډول باندې ټویټ کړی دی تنزیه برخلري هغه وای چې د ازادۍ قدر وکړي هغه ملک چې آزاد نوي حل تکي د آئینی حقوقونو د غختلو پر سر خلک اغوا کیږي د قانون او عدالت سره ټول ادارې د وی طاقتور ادارې پېښارو نتیږي هغه د اسمبلی غړي چې د خلکو پرای راضي د خپل خلکو د حقوقو پر غختلو په جیلونو کې خواريږي او بیا په تنزیه شکل زپکړی شکر دی چې دلته داسې ستنشته یعنی ډیر فعالان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ازادۍ د مدني حقوقو غوښتونکو د خلکو د حقوقو غوښتونکو د ریاست یا اسټابلیشمنت لخوا ټاکول کیږي د تاسو ازادي وایست
نو نو آزادی خو آزادی دا د خپل حکومت می اور د ټولو خیال صافي او د دانا چې یو پروینس وړو کی نو هغه د بل کالونی جوړ شي او هغه نه ریسورسز والی او بل پروینس استعمال کی نو د لپاره هر پروینس له خپل حق ور کول غواړي نو اوس دا خو اوس مخال دی روان دی په دې انګل باندې او ټرایبل ایریا شو پکارو چې دا 50 کاله مخکې غړي وي دا اوس پورې ودو خو څه او اوسمه چې دا سټپ واغشته او ک ټرایبلز ورسره کوآپریشن کوي او ریسورسز ورته ځي نو ټرایبل خلکو ته جفاکش دي هغه به ډېر پروګرس وکړي اور ایجوکیشن کې مخدي نو امید دی چې حالات ورخشي خو زه خدا نشم ویلې چې حالات دا نه سټیسفیکټری دي چې هغه نه دی پکا سټرګل نه دی پکا سټرګل بالکل پکا دی او دا چې پښتون موومنت چلے نو باز خبره سه بنیادی خبره خو ټیک کوي خو څه کلاش راغلی دی فوج سره او هغه څه انسیډنټ وشو نو پکار دی چې د دې خبرې مومن لشي چې څونه جایز دی هغه خو وای چې څنګه نور سټیزنز ټریټ کوي موږ هم ټریټ کوي پوښتنه کنه صدا سې شیخونه واړي چې هغه باندې اعتراضي خو هغه کلاش راغلی دی او دی باندې اکوزیشن دی لګولې دی چې دی پیسې اخیستې دي هندوستان نه او دا خبر نه هم چې دا د دې کې
خود افغان صاحب نه باورو چې افغان صاحب منتظر دی افغان صاحب تاسو نه اورو د زاهد صاحب خبرې مو اوریدلې هغه د وګړنل چې غنی په خیبر پښتونخوا کې یا نورو صوبو کې چې ورسې پاتې دی هلته بنیادی کارونه نه دي شوی غنی دا هغه ټول د ځای خلکو په پرغړ دی دوی باید یو څه کار وکړي تاسو څومره ورسره موافق یاست په دې برخه کې
زه بالکل د دې سره متفق نه یم په دې صوبو کې کارونه شوي هم دي او شان نه دي چې څنګه چې په پنجاب کې شوي دي ځکه چې آئینی تور هر 15 کاله پس پکار د این ایف سی ایوارډ حکومت اعلان کی خو دغه آئین مسلسل دی خلاف ورزی کړی دا او اوس هم د دې خلاف ورزی روانه ده چې د نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ هغه نه دی جاری شوی او د دینه مخکې هم هغه کله د 15 کال پس او کله 10 کال پس اجرا شوی دا دغه سي کم تاسو چې د شخصي ازادي خبرو وکړه نو بالکل دلته کې شخصي ازادي نشته او د استابلیشمنت لپاره د ټول هغه خلکو څوک چې د انساني حقوقو خبره کوي څوک چې د پوهه د ظلمونو خلاف خبره کوي څوک چې د استابلیشمنت د ظلمونو خلاف کوي او دغه مدني فعالان چې هغه د ازادۍ خبره کوي دلته کې د شخصي هغه او چې کیږي هغه چې په ولې کیږي دلته په میډیا باندې پابندي ده دلته کې مذهبي ازادي نشته د مذهبي اقلیتونو سره چې څه کیږي په پاکستان کې هغه د چانه څه پټ پناه نه دي دغه سي کلچر چې د هر قوم د غي پہچان وي او په هغه کلچر باندې هغه قوم خپل ژوند تیروي نو دلته کې د کلچرونو سره هم ظلم زیاتې شوی دی او د غي له هغه شان و د نه د ورکړې شو کوم چې آئین ضمانت ورکړي چې د هر قوم د غي جبا د غي د کلچر د غي د سیولایزیشن او د غي د تاریخ په تحفظ کیږي هغه تحفظ هم نه دی شوی بلکې نصاب کې چې کوم شینه دی په پاکستان کې ماشومان ته په سکولونو کې خودلې کیږي نو که هغه مونږ راوالو نو هغه بالکل زمونږ د کلچر زمونږ د تاریخ عکاسي نه کوي او پاغي کې هغه تاریخ دی کوم چې د دروغ تاریخ دی لیکل شوی دی او په اصل کې چې هغه پسندانه سوچ دی نو دغه هم د دې نصاب په ذریعہ د دې موجوده نسل په ذهنونو کې ورکومبل شوی دی نو لاغه نتیجه دا ده چې نن په دې ملک کې هر طرف ته چې دی نو دهشتګردي ده انتها پسندي ده او خلک چې دی نو د بل خبرې ته تیار نه دي برداشت پچا کې نشته نو دا د ریاست د چترې لاندې د ارت شوی دی او داغه د وجه نه د شهزادګردۍ په دې جنگ کې چې تیرو پنځل شلو کالو نه روان دی. په هغې کې د ملک عوامو ډېر زیات قربانۍ ورکړې، ډېر زیات تاوانونه یې ورکړ. دلته کې معیشت ته نقصان ورسېد، دلته کې زموږ انفراسټرکچر ته نقصان ورسېد، کمیونیکیشن سیستم ته زموږ نقصان ورسېد. او دا هر څه چې یو د دې پیټرنیټ چې یو دا د ریاست د چترۍ لاندې شوي دي، چې د افغانستان دپاره مونږ کوم جهادیان تیار کړي وو، دا هغې ټول واپس مونږ ته راوګرځېدل. که چېرې په دې وطن کې په صحیح توګه باندې ازادي وي، پارلیمنت آزاد وي، دغه شیونه کېدی نه شو. خو د پارلیمنت اختیار چې دی نو هغه هم د نورو خفیه قوتونو په لاس کې دی. دا تېرو ورځو کې چې په سینیټ کې څه وشو، نو هغه د ټولو عوامو مخته ده چې دا څه وشو، چا وکړه، ولې وکړه. نو دا ټولې هغه خبرې دي تر څو پورې زمونږ د ملک پارلیمنت نه آزاد، زمونږ د ملک داخله او خارجه پالیسی نه آزاده. دلته کې ثبوت خپل اختیار نه دی، د هغې په وسایلو باندې او آئینی حقوق چې کوم آئین دی په هغې عمل نه کېږي. نو زما په خیال دغه ازادي چې ده، نو دا د دروغ ازادي ده، دا د رښتیاو ازادي نه ده، او دې ته ازادي مونږ ویلی نه شو.
مننه پات شي مونږ سره سعید صاحب. بیا تاسو ته درځو لکه سبا شاته ولاړ شو تاریخ ته. د پاکستان په جوړیدو کې د پښتنو موقف څه، او د پاکستان د جوړیدو نه را پدی خو پښتنو د ملک ته څومره قرباني ورکړي؟ تاسو په نظر
قرباني خو ډیر ورکړي دي. دا کشمیر چې رښتې ده، نو دا قوته د مسعود ٹرائبز اغیشته دی، ٹرائبلز پہ تلیو، او د ڈوگرا آرمی تختو لیوا، او اغی سے اغی کڑیو جنگ کڑیو، او د پونچ خلکو سے مدد لتلیو. نو بغیر د فوج دوی ہندوستان آرمی اور اغی سے ڈوگرا امی سر جگڑا کڑے وا پاکستان والے کڑے وا او بیا چے دا جنگو نے شوی دی دا او دا چے سوویت اکیوپیشن نو شو افغانستان کے. نو دلتا زخو فورن آفیس کیو ما کنا ز ڈائریکٹر جنرل افغانستان ایران ترکیو ملتا. نو زمون خیال او دلتا چے دا سوویت یونین چے دے نو دابا افغانستان به یو هغه ایز ا بیس استعمالی او دا به مخ کې راځي، او مجاهدین چې وو نو مجاهدین بیا دې دا پارا اسسټنس ورکړو چې سوویت یونین په افغانستان کې هغه نشي سیټل نشي وشه کنه. نو ریزیسټنس نو دا خو حالات هم نو جوړ کړي، خو ریاکشن دا چې دا پښتانه مجاهدین چې دی به جګړه وکي او هغوی به ډیسټیبلایز کړي، نو بیا به هغوی ځي افغانستان نه، او افغان خلک چې دي نو هغوی به پښتانه وو، دی خو هم پښتانه وو. نو دا ګروپ چې جوړ شو، نو یعنی افغانانو او پښتنو خو ډېر قرباني ورکړه کنه. یعنی سلویخ کالو نه دا هغوی خپل هبیټیټ چې دی پختونخوا، خیبر پختونخوا او سوتوی کوټه پورې، نو تا ټول حالات خراب شوی دي.
او مننه سعید صاحب، راضی شید طارق صاحب نیوورو، طارق افغان صاحب دی اړه څه وای سعید صاحب؟
جنگ کو
افغانستان افغان صاحب تاسو نه زما پوښتنه ده چې دغه قربانی ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟ آیا پښتانه واقعا په برحق مثلا په کشمیر کې چې جنگول شوی دی یا جنگیدل دی، او دا چې دغه قربانی چې ورکړی دی د دینه کار اخیستل شوی دی د دوی نه، او کدا پرختیا هم هغه قربانی وی چې پاکستان ته ضرور وي؟
زه بالکل د دې خبره رد کوم. دا بالکل قربانی نه و، ځکه چې قربانی خو هغه ای چې فارغ په تاور زیو جنگ لازم او ماته د دې جنگ د ټول خبرو پته ای چې دا جنگ څوک کوي، د چا د پاره کوي، ولي کیږي. زما په خیال دغه مجاهدین چې نو دغه ته د دې جنگ اصلي پته نه و چې دا جنگ د چا دی او د څه د پاره کیږي، او دا بالکل دی استعمال شوی دی د اسلام په نوم، د مذهب په نوم. او دغه جنگ بالکل نه د اسلام او نه د مذهب جنگ، او دا صرف او صرف د پهلو جنگو لوی جنگو چې هغه د امریکای او د روس جنگو په افغانستان کې او پاکستان ته ریاست ته د یو موقع ملو شو، ځکه چې د افغانستان او د پاکستان تعلقات د پاکستان جوړېدو نه پس هم دستي خراب شو، او د دې سره د ډیورنډ نه کم کرخه چې دغه یو مسله د دې پرته وه، نو د هغې د وجې نه پاکستان دغه خلک چې دی نه دغه سپورټ کړه، او د هغې چې څه ذهنیت وو هغه هغې کړی دی. افغانستان چې دی نو لوټ لوټ شوی دی، هغه کمزوری شوی دی، په خپلو پښو لا تر اوسه هغه شان نه دی ولاړ چې چیرې دغه جنگ نوی شوی. دا تقریبا پنځه څلوېښت کاله نن به افغانستان هم د نړۍ په یو ترقی قومونو کې ولاړو، او دغه سیم دا د کشمیر کم جنگ چې دی دا خلک دی دی ته، نو دغه هم د دې جنگ ټول تاریخ یا مخکې وروسته خبرې دغه خلکو ته نه دي وړاندې کړی شوي، او دا قرباني نه ده، داسې قرباني په زور اخیستلی شوې ده. دلته خبره اوس دا ده چې دغه کم خلک تلل یا ځي جنگ دپاره، نو هغې دپاره خو دلته د پاکستان د یو لوی فوج دی، او عیني اختیار دی هغې ته چې هغه به د ملک د سرحدونو حفاظت کوي. چې د فوج شته نو دې کې عوامو ته یا داس ډلو جوړولو ته څه ضرورت دی چې هغه بیا موږ د جهاد له لیږو یا جنگ له لیږو؟ زما په خیال دا بالکل یو غیر آئینی او یو غیر قانوني کار دی چې د فوج سره سره موږ عام عوام چې دی نو هغه هم جنگونو ته لیږو. د عوامو کار دا نه دی، دا د فوج کار دی. په کار دی فوج خپله آئینی ذمهداري هغه پوره کړي، او دا قوم چې دی نو که د دوی په ازادۍ کې چېرته خلل دی نو هغه هم دقه خفیا قوتونه دي چې هغې بالکل دا نه غواړي چې په دې وطن کې دی آزادی، په دې وطن کې دی خلک د خپل مرضی خلاف مرضی مطابق خبر وکړي، د مرضی مطابق دی هغې خپل کارونه وکړي، هغې د خپل لیک وکړي. نو دغه شیونه چې تر څو پورې انشور شوي نه وي، زما په خیال آزادي چې ده نو آزادي صرف دا نه ده چې تا یو ملک جوړ کړ او د دنیا په نقشه کې دی داغې یو دغه راوستو، اصلي آزادي دا ده خلک ځان آزاد
وګڼي. مننه افغان صاحب، بیا به هم تاسو سره شو. سید صاحب، که تاسو وایسئ چې د پاکستان په ریاست کې په سیاسي څوکیو کې د پښتون موقف څه دی، د پښتون حیثیت څه دی؟ پښتون څه پوزیشن لري د پاکستان په ریاست کې، د پاکستان په سیاسي څوکیو کې؟
پښتون پوزیشن دا دی چې سن دوی سټرګل کولې شي، نو دې کې هغه شته اپورچونټی شته. اوس کراچۍ ته وګوره، هلته 60% نه زیات پښتانه دي، پوښتنه کنه دوبۍ کې پښتانه دي، او دلته اسلام آباد به خو نیم تقریبا 30% خو پښتانه ناستی دلتا. نو کیسه دا ده چې اپرچونیټیز خو پاکستان کې شته، اور آئسولیشن مونږ کولی نه شو چې ټوټلی آئسولیټ شو. نو کوشش پکار دی چې زموږ سره حق دی چې هغه مونږ ته پاکستان راکی، او داسې راکی چې زموږ په حفاظت هم کوي. اوس دا چې ډرون حملے شوی وي، نو دا یو پی ٹی آئی دے نو دے اپوس کریو، خو نور ټولو خو منلې وا چې پرېدا چې پښتون ایریا باندې دے ډرون راځي او بمباری دے کوي، او مونږ کمپنسیشن هم نه دی غوښته. نو دا پکار دی چې دا د پښتنو لیډرز دی نو اړوي دوی کنه چې تاسو کمپنسیشن ورته کلیم کړئ.
د کمپنسیشن خبره به هم وکړو، په دې برخه کې هم یو ډیره مهمه خبره پاتې ده،
کوشش نکېږي.
او په دې خبرې وکړو، د دې ورته په تاریخ کې یو بل پیښه هم تیر شوې ده. افغان صاحب، د ریاست او د ملکی سیاسي څوکیو خبره خو هغه زاهد صاحب وکړه، وایي موقع شته، اپورچونټی شته، باید کوشش وشي. خو که راشو پاوز او استابلیشمنت ده چې په پوز کې د پښتون لاس څومره لوړ دی؟
نو بالکل دا د فوج کم معلومات دا خو اکثر عام سیویلین ته دی نه ورکي، او نه دی په خپل ویب سایت باندې یا په خبري ذریعہ باندې دی جاری کوي چې په پښتنو سپاهي لیول باندې خو به وی گزاره حال به وی خو زما په خیال کې بره چې کله موږ د جرنیلانو یا د بریګیډیرانو یا دغه څوکو ته ځو نو حقیقت دا دی چې پاغي کې د پښتنو تعداد چې دی نو هغه عمر نه دی څومره قرباني چې پښتنو ورکړې ده د دې وطن لپاره او اوس هم چې چرته تاو تریخواله د هندستان سره راځي یا د نور د غوسر راځي نو د ټولو نه اول دا پښتانه دا ساده پښتانه چې دی بډي والی چې بس موږ ورزو په جنگ کو او جګړه کو نو د دې قربانو په حساب سره چې د پاکستان په اعلی څوکو څومره حق د پښتنو کیږي یا د نورو څوبو د عوامو کیږي اره اکثر اوس پورې دې ته نه دی ورکړې شوې او کوم وګورونو تر اوس پورې کچرتا د پاکستان صدر راغلی دی یا وزیر اعظم راغلی دی نو هغه پښتون دی هم نو په نوم پښتوني خو لکه هغه هغه شان د خپلو صوبو یا د خپلو خلکو خیال هغه ساتلی نه بلکې موږ به دا وایو چې هغه یو بې اختیاره څوکۍ چې پې ناست دي او اصل اختیار هغه د نورو خلکو سره وي نو زما په خیال په دغه لیول باندې د پښتنو هغه حیثیت نشته کومه چې په کار دی او په کار دا چې اصلي ازادي موږ غواړو لکه موږ به وایو چې دا بنګال زموږ نه جدا شو نو دا هغې غټه یو وجه دا مو چې دا هغې دا ګیله وه چې په دوی جرنیلانو کې د بنګال یو جرنیلو یا څو جرنیلانو ماته صحیح معلومات اوس نشته خو دومره وو دغه ګیله هم دا هغې یو وه چې په غټو غټو عهدو باندې ټول به د دې ځای خلک وو مشرقی پاکستان د بنګال خلک بس دي نه اغستل هغه ځای ته به دي پروموشن یا ترقی ورته نه ورکوله نو دا داسې خبرې دي ټولې چې که د دې خیال اوس هم وساتلې شي او دا کومه کوتاهیانې زموږ نه شوي دي په دې تېر اویا اتیا کالو کې او اوس هم دغه اسټبلشمنټ دغه خفیه قوتونه د هغې نه په صفا زړه توبه وکړي چې تر اوسه هم کړي دي او د دې نه پس به نه کوو نو دې ملک ته دې وطن ته په صحیح معنو کې ازادي میلاوېدای شي او بیا عمدغه قومونه عمدغه خلک دي چې هغه به د دې ملک د دې وطن د ترقۍ لپاره یو په دوه زیات کوشش کوي او دا ملک به د ترقۍ طرفي او د دنیا په نور سیال قومونو په قطار کې دی
مننه سعید صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د جبران د خساري خبره مو وکړه چې تاوان به ورکول کیږي او د تاوان غوښتنه باید وشي په تاریخ کې دا سورسته رښوی چې دا پرون هم په پاکستان کې پرون وړ مورز د دې یادونه ډیر وشو د پښتنو فعالانو ترمنځ هغه د بابړي هغه خونړی پیښه الته ډیر کسان چې سولیز مارش کړي او خپل حقونه غوښتل او وژل شول په ډلېزه توګه او روسته بیا هغه د کارتوسونو پیسې هم دوغونه واخصل شوې چې پر دوی باندې لګول شوې وي په داسې وخت کې ځینې پښتانه وایي کډغه حکومت او دغه پاکستان که زمنګ وي نو سرکار ته په کار ده ریاست ته چې د بابړي د پیخي پاړه د پښتونونو بخنو وغوړي تاسو فکر کوئ چې د پاکستان ریاست د پښتونونو د بابړي د پیخي پاړه د بخنه پوره وړي دي
زه خو هغه حالات نه نیم خبر خو دا زمنم چې پاکستان ته پکار دی چې پښتنو سره د سم سلوک کوي او بلوچ سره او سندیانو سره او ولې چې دا خو یو ملک دی چې فدریشن
صحیح څه بوبخې تاسو ول تاسو نه یاست خبر تاسو د څنګه نه یاست خبر د بابړي د پیخي د جزئیاتونه نه یاست خبر
ټول خوشاله نو هر چاله بدی اسیسټنس ورکړي هر چاله پکار دی چې اپورچونټیز دی او انډستریلایزیشن ډیر ضروری دی او انډستریلایزیشن چې دی نو خیبر پختونخوا کې ډیر کم شوی دی نو پکار دی چې اوس زموږ حکومت په التا نو هغه دی دا ایشو جوړ کی کنه موږ خوشاله نه دی انډستریلایزیشن نو موږ ته د ریسورسز نور ډایورټ شي نو دا خو د حکومت کار دی د فرنټیر حکومت کار دی د پښتونخوا حکومت کار دی کنه.
مننه سید صاحب. افغان صاحب مخکې مونږ د بابړي خبره یاد کړله، سفیر صاحب سعید ویل چې زه دغه نه خبر نیم. دغه ماته هم یو سوال پیدا شو، په پاکستان کې خصوصا د پاکستان په پښتنو کې اوس د بابړي د پیښې په اړه ولې په دا څو کلونو کې خلک داسې ساتل شوي دي چې دغه پیښې په اړه پوره خبر نه لري چې څه شوي وو په بابړي کې؟
نو دا خو ډېره د افسوس خبره چې سفیر صاحب ته د بابړي د دغه لوی واقعې معلومات نشته. دا خو زما په خیال چې د جلیان والا باغ نه هم ډېره لویه واقعه ده چې هغه شوې ده. دلته کې چې کله په امرتسر جنرال ډایر خو دغه یو جلوس باندې ډزې وکړې او په سوونو کسانې په هغې کې جوبل او شهیدان کړل، همدغسې واقعه په بابړه کې په 12 اگست د زیارت په ورځ 1948 کې په بابړه کې شوې ده چې په هغې باندې د دې ملک هغه نوی کوم وزیر اعلی چې قیوم خان داغه
سفیر صاحب اوس په یاد شو. سفیر صاحب تاسو به بیا وروسته خبرې وکړي، زه به تاسو ته موقع درکړم. اوس به د افغان صاحب خبرې واورو.
زه خپل د 400 دی ماته پته ده.
اوکې اوکې. نو مخکې ما هغه خبره کوله چې تاسو ځواب ورکړو.
زما خیال و چې ریسنت ایونت شوه دی نو هغه ته ریفرنس ورکوي.
نه نو ما ویل چې هغه د کارتوسو پیسې هم چې ځینې واخیستلې کنه،
هغه کې شپږ سوه کسان وجلي.
نو چې زما پوښتنه ساسو نام دا و چې آیا ریاست تر اوسه پورې د پښتنو نه ده بخنه نه ده غوښتې، چې ځینې پښتانه وایي چې ریاست باید دوی نه بخنه وغواړي، آیا ساسو په نظر ریاست د پښتنو د بخنې پوروړی دی؟
روره دا خو زه منم هغه چې واقع وا نو دا غي خو څه انکوایري به ونه شو کنه. هغه روزو کې سنټر خو کمزور یو او خان قیوم دلته کافی پاورفل و په خیبر پختونخوا کې سرحد کې، نو هغه 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 ته تپوس نشو کولی. نو دا کی سوا نو هغه دا چې هغه دی ولی خان دی او غنی خان لیډر شو د نېشنل عوامي پارټي، دوی بیا جیل ته چولیو. نو دی په جیل کې ډېر وخت یعنی په کلونو باندې جیل کې و. نو هغه هغه چې میټر نو هغه لګ بیرید شو
او مننه مننه سید صاحب، زمونږ یو اشاره و ځکه چې تاسو دغه خبره د تاوان او د جبران د خساري وکړه، نو ماته هغه واقعا په یاد شو. دوه ورځې مخکې په 12 د اگست باندې دغه واقعي هغه کلیزه و چې یادونه وشوه. اوس به راشو یو بلې خبرې ته. په عمومي صورت چې نن په پاکستان کې د اگست 14 لمانځل کېدل، نو په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قائد د پاکستان د قائد محمد علي جناح یادونه وکړه. وی ویلي چې موږ دغه د احسان پوروړی یو، او دای ویلي چې د پاکستان جوړول یو مقصد درلود، او مقصد یې دا و چې موږ باید یو ماډل ووسو او د مدینه ریاست په شان داسې یو ریاست جوړ کړو. نو په دې برخه کې بیا د عمران خان ویان دي هم نن فردوس عاشقاوان یو خبره کړې ده چې راځي سره یو ورو بیرته بیا خپل پښتون ته دوام ورکړو.
آج 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے اور آئے مل کے ہم سب ایک دفعہ پھر قائد کے ساتھ تجدید عہد کریں کہ ان کا انلائٹنڈ ماڈریٹ پروگریسو پاکستان کا جو ویژن تھا، انشاءاللہ عمران خان صاحب کی زیر قیادت وزیر اعظم پاکستان کی جو ریاست مدینہ کی طرز پہ ریاست کے قیام کے لیے کوششیں ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے.
خاوز د پدې برخه کې تاسو د فردوس عاشقاوان خبري واوریدلې. دوه پښتنې لرم. لومړی پښتنه د سعید صاحب نه دا کوم چې آیا د پاکستان بنسټي خودونکو یا د پاکستان جوړونکو محمد علي جناح دغه ریاست مدینه غږ اوچت کړي او چې نن عمران خان وایي چې زه ریاست مدینه جوړوم، هغه چې علي جناح یې غوښتنه کوله؟
زما خیال دی محمد علي جناح خپل خدا خبره نه وکړي. خدای ویلو چې اسلام کې چې جسټس دې کنه انصاف دې مونږ به هغه سے انصاف وکړو پوشه کنه، اور اسلامک ویلفیئر سٹیٹ پر جوړو، یعنی دا ارشا فائنانشل ہیلپ پر کہو نو دا اسلامک ویلفیئر سٹیٹ خبرے کولے. او عمران خان چه دے نو دے چه وئی وز اغه جوړو سلطنت مدینہ، یا وای دے مطلب دا دے چه التس ویلیوز او س اغه س ویلیوز باندې با مونږ اوسو، نو اغه ویلیوز چې وو نو اغه ویلیوز خو د پروفیت خپل ویلیوز خو ډیر خو خو اغه نه پس چې خلیفہ راغلی دی اور اغه نه پس چې واقعات شوه دی او معاویہ سره کړی دی او اسلامی کانکرس، نو اغه کې اوس پته نه لګی چې دا غی ویلیوز سو اگزیکٹلی پوشه کنا. نو دا سلطنت مدینہ خبر کئی عرب بیگ دی، مطلب یہ دے چھے اسلامی حقوق چھے دخل کو عرب من پورا کو دیکھو ریلیجس سڑے دے کنا.
مننه افغان صاحب، تاسو په کې سوای است آیا د پاکستان خلق په ریښتیا توګه د ریاست مدینه په هیله کې دي او دا باور لري چې په پاکستان کې به ریاست مدینه راشي؟
ریاست مدینه دا کوم ناره چې دا نو دا خو اصلي د دیو جذباتي ناره ده چې په دې د خلکو جذبات چې دي نو هغه ځان طرف ته کی او یو آیډیل ناره صرف والی دا کومه چې ممکنه نه ده. خو زه دا ګڼم چې د عمران خان ناره د ریاست مدینه خو بالکل نه ده، خو د ریاست یزیدیت ضرور ده چې په هغه کې سیاسی مخالفین چې دین او هغه به د جیل جیلونو ته اچول او هغه به د خپل ریاست نو خپل داغي سره ظلمونه کېدل زیاتی به کېدل صرف چې داغي سره د یزید په طرف نو څنګه د امام حسین رضی الله تعالی عنہ خبر راوالو نو هغه هم دغه سي د دې ریاست نه چې د سره تر نو اوته هغه اوجه عمران خان چې کوم پالیسی د اپوزیشن سره شروع کړی دي سیاسي مخالفینو سره شروع کړی دي، څوک جیل ته چي پچا باندې پابندیاں نه لګي پچا باندې د نیت کې جوړي، په دغه په خیال بالکل دا د ریاست مدینه خو نه خو د ریاست یزید هغه دوام چې دینو بالکل پدې کې چی.
خپل خبرو ته دوام ورکو، خو دغه مخکې قدرمنو اوریدونکو ته بیا یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونې په لړ کې مونږ ته فون وکي او خپل نظر او پوښتنې را سره شریکې کړئ. تاسو پوښتنو ته به زموږ میلمانه جواب راکړي. زموږ میلمانه دي د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید صاحب او په خیبر پختونخوا کې ایڈوکیټ قانون پوه او سماجی کارکن طارق افغان صاحب. د فون شمیره یاد وساتئ، د واشنگټن ڈی سی د سټوډیو شمیره ده 001-202-205-0403 او وړیا شمیره ده 0800-999-00. خپل خبرونه ته به دوام ورکو او اوس به دې تراشو چې د دری او یا کالو په تیریدو سره چې پاکستان جوړ شوی دی، اوس مهال د پاکستان هغه جوړښت ته یا د پاکستان وجود ته لوی خطر څه دی؟ اول به د سعید صاحب نو او سعید صاحب اوس مهال آیا پاکستان د کوم غټ خطر سره مخ دی کنه، او که مخ دی هغه غټ خطر به څه وي؟
پاکستان حالات کا
د پاکستان موجودیت تا کم خطر شته کنه؟ آیا د پاکستان دغه ملک چې علی جناح دری او یا کله مخکې جوړ ک دیته د دې موجودیت تا کم خطر شته کنه؟
روره هغه شکل خو سنه سره شکل خو امغه دی او سنه سره شکل بل شوې دی، ولې چې سنه وخت ریږي نو هر سټیټ بدلے گی، یعنی داغے چیلنجز بدل شی، اگر پالیسیز بدل شی، او دا کب بدلے گی نا نو سروائیو کو لینے سی نو دے دا پارا انٹرنیشنل انوائرمنٹ تم گوری given take push and pull دا خو صرف دا نه ده چې مونږ پالیسی جوړ کړو ما دې باندې چلیږو اوس اوس ګوره کنه اوس مونږ چیلنج څه دی دی وخت دی وخت چیلنج دا دی چې د پاس رژیمز پکې لونز دی راغشتې دي او اوس نیم نه زیات زمونږ چې پیسې راځي هغه په دې قرضو باندې ځي نو دا خو ډېر لوی چیلنج دی او بیا نور قرضے الو چې دا قرضې ادا کو نو دا خو یو ٹریپ دی نو دا یو چیلنج دی او ډېر لوی چیلنج دی او بل دی خو کشمیر معاملہ دا هغه اوس ایکټیو کیږي ویسٹ باندې طالبان خط دی هغه سره امریکې سره اور هغه وایي چې موږ مدد وکړو چې اگریمنٹ ہوشی نکتا پل دن پوشش دی اور فارن پالیسی چی دا اگا فلیکسیبلی ادا نہیں چی بس دا زمون پالیسی دا او دا قائد اعظم جو اتکڑے وا او مونگا ہم پدے وزو
مننه مننه سید صاحب مخکې دین چې خپل نور پښتنې تاسو نه وکو نو راځي د اوریدونکو خبرو ته غواک شو کوم پښتنه ولري ملک ګلشا وزیر له جنوبي وزیرستانه فکر کوم مونږ سره په فون په خط کې دی ملک ګلشا وزیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی ډېر مننه سلامات وعلیکم سلام می پوښتنه مو څه ده
تاسو کوم موضوع چې کړی د ملمانی نه مطلب دا کنه د پاکستان متعلق خبره کوي
او او د پاکستان نن د اگست 14 یا 14 اگست ورځ د پاکستان د ازادۍ ورځ یا د جوړیدو ورځ په همدغه رابطه مو خبرونه نیولې ده او په دې کې د پښتنو حقونه مهرباني په پښتنه لری ک نظر شریک کړئ
دا پښتون لري چې مطلب دا چې لکه د میزو نن د 14 اگست د پاکستان د محمد جنا صاحب مطلب دا کنه د میزو پاکستان خبر پاکستان واحد ملک ہے دا د اسلام پر نوم جوړ دا مطلب ہے کہ نام سے پہاڑ لکھا ان شاء اللہ کے برابر دے ایسا سے معیشت ہو لو دین خراب شو نہیں ہے اور سیاسی پارٹی پر لو دے پاکستان اور ان شاء اللہ دے میں تو کشتب دے میں بھائی کا مطلب ہے کہ نام دے آرمی تو ڈیرا مضبوط ہے تو نیوز پارٹی دے کشمیر ہے دو سر اور سے طریقہ ہو کی طرح سے دنیا بھی دے دے کسی ان شاء اللہ دا تو ہم نے شکست میں خاص کر کمال
ڈیرا مننہ ژوندۍ اوسې ملک شاه وزیر صاحب ساسو غږ لکس پری پری کیږي صحیح اوریدل کیږي نه خو ساسو خبره مو واوریدل ترې هوا د پوری په مطلب مو پوښو ژوندۍ اوسې دویم اوریدونکو ضیا الحق صاحب له جنوبي وزیرستانه مونږ سره دی ضیا الحق صاحب سړی مشه په خیر اغلی پښتنه مو څه ده
الو
اورم مهرباني پښتنه مو څه ده
خو پښتنه هم دادا چې مش په ونه کې خالي احتجاج کول تمیز نه پرې دي چې خالي احتجاج کړي مې نه په بارا کې خو دا ځاس خلک مری بازار کې پای فایر نه کټ کیږي او په میز باندې فایر کټ کیږي بیا دا څنګه ازادي دو من مانا تمیز دا یو چې د بابړې واقعیا دو په دا باندې دا بریګیډیر یا خبر نه دی چې دا څومره هټه واقعیا و دا پښتانه د من مننه
او هغه زه فکر کوم چې سم پوه شوې نو خو کله چې دوباره بیا تکرار شو نو د بابړې د پیښې په اړه معلومات ورکړل سلامات اوسې مننه
معلومات
ژوندۍ اوسې او نو د ضیا الحق صاحب دې پوښتنې ته بیا څنګه ځواب ورکوي چې په وانه کې موږ ته د یو خالي احتجاج هغه اجازه نشته دا سی ویل کیږي چې دوی مثلا د یو خانه د ازادۍ خبرې کیږي د بل خوانه د احتجاج حق نه ورکول کیږي دفا یو سر 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 وختمه دفا یا 140 دفا لګول کیږي په پښتنو سیمو کې دا ولی د ساسو په نظر دا سم کار دی تر کومه حد پورې دې سره متفق یاست
ګوره پولیټیکل اکټیویټی چې ټرایبل ایریا کې شروع شي نو دا هی بیا حق جوړیږي چې ډیمونستریشن کوي که څه کوي.
ان تر اوسه پورې دا حق نه دی بحال شوی کنه؟
نو حق خو سیٹلڈ ایریا ای کا ٹرائبل ایریا ای اوسا حق برابر دے. نو دا خو پریکٹس پورے دا پخوا پخوا چو کلا چې ٹرائبل ایریا وا مرشوی نو نو هغه حالات ډیر خراب وو. نو اصل ډیر زیات کنٹرول او دا چې دا انسیڈنٹ شوی او دا دا افریقی سواد کے هغه سن نومو چې بچی مرکړی وو او مدرسې کې چټاکې کړو
ها
ایریل اٹیک. نو دا هغه ایف آئی آر مې چا لوج نه ک ولې چې اغسته نه
د ایف آئی آر دا به هم
اوسو چا پس کیس کوي یا کریمینل کیس کوي نو ایف آئی آر دې لوج کی او بیا دې کوشش وکي.
مننه. راځي د طارق افغان صاحب نه یو پوښتنه چې هغه څه نظر لري. افغان صاحب زموږ غاوري نو او د صحیح صاحب خبرې مو اوریدلې دا د اف آی آر د درج کولو په اړه وای غنی خلک خپل غږ نه اوچتي. دا اف آی آر په ځینو مواقعو کې ولې نه درج کیږي؟ آیا کوم ویرشته کرښتیا هم خلک خپل د غم پوښتنه نه کوي؟
بالکل دا یو ویرا بالکل ستا اوس هم په سابقه قبایلی علاقو کې چې اوس خیبر پښتونخوا ایسه ده اول ته که څوک احتجاج کوي نو په هغې اف آی آر کېږي. بلکې زه به دا ووایم چې کله دا اوس په فاټا کې دا الیکشن وو نو په وزیرستان کې د الیکشن په دوران کې هم کرفیو لګېدلې وه او دپا 144 نافذه وه. چې کله دپا 144 نافذه شي نو په هغې کې د دوو یا د دریو کسانو نه زیاته غونډه خلک نشي کولای راجمع کېدی
نشي.
چې چېرته الیکشن کمپین روان وي او هلته کې خلک غونډه نشي کولای هلته کې جلسه جلوس نشي کولای نو تاسو اندازه ولګوئ چې د دغه الیکشن ریزلټ به سره ځي او هغه د چا په حق کې به راځي او د چا په خوښه به راځي. نو دغه ظلم زیاتی چې دی نو اوس هم په فاټا کې روان دی او هغې ته هغه بنیادي انساني حقوق نه ورکولی کېږي کومه چې د آئین پاکستان ضمانت ورکړی دی چې هر څه کې دی چې خو دغه انساني حقوق چې کوم دي فنډامنټل رائټس ورته وایي دا په هیڅ صورت باندې هم چې دی نو سسپینډ کولی نه شي د دې نه انکار نه شي کولی چې دا حق زه ورکوم او دا حق زه نه ورکوم. بلکې دا یو ګارنټي ده چې فاین کې ورکړی شوی ده چې خلکو ته به د یو سیاسي پارټۍ جوړولو حق به وي هغې ته به چې دی نو د آزاد نقل و حرکت ازادي هغې ته به د ووټ اچولو ازادي هغې ته به د جلپې جلوس کولو چې دی نو ازادي. اوس که موږ وګورو دغه سیاسي خلک چې دی دوی ته خو دغه اجازت نشته خو که بل طرف ته ترهګر ناپسند جماعتونه چېرته غونډه کوي چېرته کې جلسه جلوس کوي هغې ته مکمل ازادي اصلې هغې باندې نه څوک پابندي لګوي نه دپه 144 لګوي. زما په خیال دا بالکل یو ظلم روان دی د خلکو سره او د خوښې او د ناخوښې خبره پکې.
افغان صاحب تاسو د خبرې په ارتباط دا سي په خوا هم ویل شوې دي د ځینو فعالان لخوا چې ګنې په پاکستان کې د پښتنو په وړاندې تفریقي چلند کېږي د ریاست لخوا. دا تفریقي چلند څومره شته څومره پراخ دی او څومره تاسو یې اهم ګڼئ؟
د تفریقي چلند په دینا غټ مثال نشته چې د پاکستان چې کم نور ایم این اے ګان دي او کم په قید کې دي په جیلونو کې دي د هغې پروډکشن آرډر جاري کېږي هغه د اسمبلۍ اجلاس سره غوښتلی کېږي. خو دغه دوه ایم این اے ګان چې کومه دي د جنوبي او شمالي وزیرستان نه علي وزیر او محسن داوړ د هغې پروډکشن آرډر نه جاري کېږي هغه اسمبلۍ اجلاس ته نه راغواړي نو د دې نه نور امتیازات څه کېدای شي. دا د ټولو نه غټ مثال دی. خو که موږ په لاندې لیول راشو نو موږ ته په لکونو داسې مثالونه مخې ته راشي چې په هغې کې به د پښتنو سره بالکل امتیازي سلوک شوی وي او دغه سلوک روان دی.
او سید صاحب تاسو څه وایئ چې دغه امتیازي سلوک یا تفریقي چلند په پاکستان کې څومره غټه مسله ده؟
دا که دا دی یعنی چې داسې ډسکریمینیشن دی نو دی ته په کار دی چې دی د های کورټ ته لاړ شي اور های کورٹ وہی چیتا فنڈامنٹل رائٹ تے او دا تا سو انفورس کے او انفورس کی اگینسٹ دی پولیٹیکل اتھارٹیز چیسو چیسو اگر نک وائلیٹ کئی نو دا دلتم دا پروسیجر دے التم دا پروسیجر وئی خو دا رو رو راضی
اند
لا دا اغشوی ندی ادا تشوی ندی خلق او دا چے ہائی کورٹ جورسڈکشن دے ٹرائبل ایریا باندے اس کو اس ہو نو دا خو ابتدا اس دے نوش پکار دے چے دا وکیلان چے دی دا اوان سیب پشانتے نو دیت پکار دے چے رٹس رٹ ٹوکی اور اگی تا وہی چے دا انفورس کے فنڈامنٹل رائٹس
راځي د افغان صاحب نو پوښتنه چې ولې آیا لا رشتہ ساسو په وینا غنی لا رشتہ خو دوی په خبر نه دي افغان صاحب تاسو خو ایڈوکیټ یاست قانون پوه یاست ریشم دسته ده
دی خبر دی دی خبر دی بالکل دی تپارا چې کله دغه سیسو غیب شي ویني دي بغیر د صدقه نه د غیب په ریټ اف هبی سکور پر ستوي هغه کیږي چې د عدالت دا تپوس کی چې یار باډي دا دا پروڈیوس کا دا دا مخی تراوڑا غصی دا اس پا دی تیرو میاشتو کی چی سمنا خلق یو دا پدا دی تین ایم پیو مینٹیننس پا پبلک آرڈر دا ایوب خان پا وقت کی یو دیر تور او ظالم نظام اغیر ایسلو چی خپل سیاسی مخالفین وی پکنی ول تین ایم پیو نو پا دی تولو نا اولنے پا دی تیرو دو میاشتو کی چی کلا فاتا زم شون دا غیخ کار دا باجوڑ دا بشت خان شابودین خان زی جلال دا غره سره دغه زیاته وشو چې هغه ډي سي بغیر د صدغه نه په تین ایم پی یو کې ونی و هغه جی هریپور جیل ته ولې غوړ ډیر لري او هغه لپاره موږ رټو کو های کورټ کې او د های کورټ په حکم په دغه باندې هغه اخلاصو دغه سي د پښتون تحفظ مومنت پی ټی ایم چې د علي وزیر او منظور پښتون د ټول نه علاوه کوم خلک نیولیو نو هغه ټول هم د های کورټ په حکم باندې راخلاصو عبد الله ننګیال او دغه نورمل ګری نو عوام هم خبر دي او په کار دا چې کله دا واکداران یو رښت کار وکړي او های کورټ پاره کې اډر وکړي پاره کې فیصله وکړي چې دا کار غلط دی نو په کار نه ده چې په هغه تورو یا په هغه د پکې دی دوباره خلک ونیسي لکه اوس د جلال الدین خان د کیس په صلاح های کورټ کړه غیر پرېخو د نو دا په کار نه و چې په تین ایم پی یو کې دا نور خلک بینی ولې و په کار د چاټلټي سره دې په تولېږي چې دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده ادم نه لنی دي په کار خو دلته کې د های کورټ یا د عدالت حکم هم خلک دمرا اومدر خلک کم چې د پارلیمنت یا د آئین د دغه خیال نه ساتي نو دغه د عدالت د حکم هم د خلک خیال نه ساتي ځان ته ډیر زور ور وي او ضرور خلک دی هم
مننه افغان صاحب
مننه د عدالت نه مننه نو دا هیڅ سره بیا
مننه افغان صاحب وخت د خبرونه کم پاتې دی د سید صاحب نه په روسي شیبو کې و بل پښتنه وکړو د پاکستان په دریم کال کې د پیدا کېدو اوس مهال پاکستان په نړیواله کچه څه موقف یا څه پوزیشن لري څه حیثیت لري او آیا پرختیا انزوا ته تللی دی که په سفارتکاري چارو کې بریالی دی سید صاحب نو د سید صاحب فون بند شو ز فکر کوم رابطه قطع شو بیا هم ډیره مننه چې زموږ خبرونه متدې شی به پوری واوریدله او د طارق افغان صاحب نه مننه چې د خبرونه په لړکی خپل هغه نظریات شریک کړ را سره هم دا شان د پاکستان په خوانی سفارتکار زاهد صاحب نه ډیره ډیره مننه چې زموږ خبرونه ترغې او خپل نظرونه یې شریک کړل تاسو نام مننه په دې هیله چې ښه ورځ او ښه شپه ولرئ په تو شیبو کې به زموږ د ټی وی خبرونه پیل شي هغه هم مې روي هم په فیسبوک کتلی شي او هم په ټی وی چینل باندې لیدلی شي نو تاسو په پاک خدای سپارم زه د خبرونه چلونکي فواد لامې او د خبرونه پروډوسر مهوش جلیل ده تاسو نه اجازه غواړو علامه من
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو